د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي چې کوربه احمد شیبر دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپله غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډېره د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ کوي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ازبکستان په سمرقند ښار کې په یو غونډه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و. د چین د بهرنیو چارو وزیر وای پیکینګ د هغو پالیسیو له اغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولي. د چین د دولتي خبریا ژانس سینهوا د راپور له مخې چین ګنګ دا څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونۍ غونډه کې له ګډون وروسته خبریالانو ته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال غبرګونونه پرولی دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو دروازې بندې کړې او له ډېریو دولتي ادارو څخه یې هم ښځې لرې کړې. په پېښور کې ډېری یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د ورته د کډوالو په کاردونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې د تګ راتګ د سختو شرایطو له کبله خپل هیواد ته نشي تلی. خو د تورخم انتظامي چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی شوی، نو ځکه بې له پاسپورت او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انالینا بایربوک نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چین ګنګ سره تر کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت پر اندېښنه وښوده او همداراز له تایوان سره د کړکیچ د خطرونو په اړه یې خبرداری ورکړ. میرمن بایربوک چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي ټولنې د مشر اورزولا فاندرلین تر سفر یوه اونۍ وروسته د هیواد ته ولاړه. دوی هم د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د چین د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. او شمالي کوریا د بالستیک توغندیو یو نوی ډول ازمویلی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی چې پرون یې د جامدو سونګ موادو کاروونکي بین القرهی بالستیک توغندی ازموینه وکړه. جنوبي کوریا هم د خبر تایید کړی او ویلي دي د توغندی توغولو د جاپان په شمالي سیمو کې ویره خپره کړه او د سیمې اوسیدونکو ته وویل شول چې په خوندي ځایونو کې پټ شي. خو وروسته څرګنده شوه چې هیڅ خطر نشته.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پدیخ پرامونه که ستاسو کوربه سلامونه. با تخنیکی برخه که میر احمد ساپه رسرم رستندوی ده. با افغانستان که در ملگر و ملتو دم رستندوی پلاوی یا یونما و طالبان و ترمنز با رامنستشوی جنجال دلته بحث لرو. د طالبانو له لوري تقریبا اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز اعلان یوناما اړیسته چې خپل عکس العمل په یوه اعلامیه کې څرګند کړي. یوناما د اپریل په 11مه په خپرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې ملګرو ملتونه د طالبانو دا پریکړه په کلکه غندي او دا پریکړه د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد له تبعیزه ډک اقدام دی چې د ملګرو ملتونو د منشور په ګډون له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. یوناما ده هم ویلی دی چې دا باید روشانه وي چې پر افغان ولس د دغه ناورین هر ډول منفي پایلې به د واکمنو چارواکو په غاړه وي. یوناما خپلو شزینه او نارینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د میتر پنځمې دفترونو ته ور نشي، خو که کوم ډېر مهم کار پیدا شو استثنا به پکې وي. یوناما په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لورې د پروسږ کال دسمبر میاشتې پریکړې ته هم اشاره کړې ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې یې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. طالبانو بیا ویلي دي چې یوناما باید د دوی پریکړې ومني. د ملګرو ملتو امنیت شورا د 2002 کال په پسرلی کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت تایید کړ چې تر دې راوروسته هر کال د امنیت شورا غړي هیوادونه له دې ماموریت سره موافقه کوي. لننه نږدې درې اونۍ مخکې هم دا ماموریت د امنیت شورا د 6/28 پریکړه لیک له مخې د یو بل کال په مخه تمدید شو. یوناما له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستندویه مؤسسو د مرستو په همغږۍ کې مرسته کوي. له بهر افغانستان ته د کډوالو په بیرته ستنېدو کې کومک کوي. مثلا کوم کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي یا له پاکستان افغانستان ته بیرته ځي، له هغوی سره د پیسو مرسته کوي. یوناما د واکسین په برخه کې هم له افغانانو سره کومک کوي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو تر شلو ډېرې مرستندویه مؤسسې دي چې ځینې د زراعت په برخه کې، ځینې د تعلیم او نورو چارو په برخو کې کومکونه کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث لپاره مو عبدالحسیب لطیفی ته بلنه ورکړې ده چې یو وخت د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره کار کړی دی، د کار تجربه لري. صدیق منصور د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر په دې خبرونه کې راسره دی. محمد داود مایار د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې برخه سره واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به لطیفی صاحب، له تاسو واورو ستاسو په باور د یوناما ماموریت څومره اهمیت لري دا فنانو لپاره؟
په دې ټول پیغو چې ملګری ملتونه یو نړیواله معتبره اداره ده او د خو ظرفیتونو خاوند دی او همیشه په نړیوالو مسایلو کې د خپل غړو په مسایلو کې کوشش کوي چې دخیل ووسی او اقدامات ترسره کړي. اوس د افغانستان په حالاتو کې چې کدا موضوع وڅېړل شي، د افغانستان حالات مقایسه په نورو ممالک د دنیا کې ډیر فرق لري. په دې چې دلته اوس په دې ټول پیغو چې د خزو د تعلیم او تحصیل موضوع یو اسلامي حق دی، دغه او په دې اړه چې څه فیصله هغه موجوده نظام کړی دی یا دغه په مقابل کې د غوی د کار او تحصیل په مقابل کې د یو ان په نمائندګۍ یوناما د سي پریکړې کوي، دا د دواړو حق دی. په دې چې هغه ځان ته حاکم بولی په جغرافیا باندې د امنیت نظر له نظر د ټول مسایلو.
لطیفی صاحب وبخشه، سوال دا و چې د یوناما ماموریت د افغانانو لپاره څومره مهم دی؟ یعنی مثلا یوناما په افغانستان کې ملګر ملتونو تر شلو ډیر مؤسسې لري چې د زراعت په برخه کې مرسته کوي، د تعلیم په برخه کې مرسته کوي، د واکسین په برخه کې کومک کوي. یعنی که چرته یوناما له افغانستانه دغه مؤسسې وباسي، آیا د افغانانو لپاره به یو سخت ضربه نه وي؟
زه هم دغه موضوع وایم چې یوناما خپل د اماهنګي اداره ده د ملل متحد او دا ټول مسایل چې راغونډیږي د یوناما له طریقه په موږ ځي، په دې ټول پوهیږو. خو که دوی اوس دغه پریکړه په قاطع شکل وکړي، دا یو دیو خو لپاره پیسې اصیب رسون کې نه ده، دواړو خو وته ده. په دې یو خو بدای چې افغانان
دینه دې وبخشه، یوناما ته به zarar سوي.
او یوناما یو موضوع دا ده چې لکه چې دا په دې ټول پیږي چې د یو ان سیکرټر جنرال همیشه وایي په هر حالات کې موږ د غړو هیوادو سره باید نږدې اوسو، که واټن زیاتېږي مشکلات زیاتېږي. نو که بل فرض یوناما دا فیصله په قاطع شکل کوي چې یو ضرب الاجل ورکوي، په دې کې فکر کوم چې بیا به وروسته که دوی مثلا یو فیزاوټو کې اسانه نه وځي، بیا راتلل به مشکلات به نور دوی تم زیات کی.
ملګر ملتونه یو ماموریت ته د افغانستان کې اوسنۍ واکمن نظام په رسمیت نه پیژني او چې کله دا نظام په رسمیت نه پیژني نو دوی څه پروا لري. را به شم د مایار صاحب نظر واخلم. مایار صاحب، له اقتصادي پلوه که چېرته یوناما له افغانستانه ووزي افغانانو ته به زیان زیات نه وي؟
مسله داسې ده لکه ورور چې ویلی چې دا یوه طرفه مسله ده، د هغوی مکلفیت پوشش ده. او دلته یوه بله پوښتنه مخکې تاسو مطرح کړه، یوه بله موضوع هغه ده چې د تاثیرات به د دې مسلې کوم شکل وي. یعنی تاثیرات د دې یعنی دواړو ابعادو ته کېدای شي منفي وي، خو دومره ده چې د فعالیتونه باید د ارزښونو مطابق وشي. هر طرف ځانته یو هغه لري، یو خاص لري، او در کل د منافع مسله ده.
یعنی ساس په باور باندې د کومه پریکړه چې سوې ده، دا سمه پریکړه ده د طالبانو لخوا؟
اول خو دا چې دا پریکړه یعنی یوه نسبي پریکړه ده.
په دغه دنیا کې چې انسانان ژوند کوي او ولسونه ژوند کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې زما حکومت په رسمیت وپیژنه، نو بیا خو مجبوریتونه هم شته چې د ملګرو ملتونو منشور چې افغانستان لاسلیک کړی دی وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو غړیتوب یې منلی دی، نو هغه قوانین داسې کولی شي چې فرضاً له دې مامورینو نه وغواړي، لکه په سعودي عربستان کې چې مخکې و چې فرضاً حجاب څوک مراعت کړي. لیکن که چیرته دا ورته وایي چې دا نجونې او مېرمنې د کار نه کوي، بیا خو نړیوال دا نه ورسره مني. یعنې په دنیا کې خو یو مثال هم باید ولرو چې فرضاً په دنیا کې فلانی وطن یا فلانی هیواد دغه رقم دی چې فرضاً هغوی له دې سره مخالفت کوي چې نجونې د مکتب ته نه ځي، نجونې د پوهنتون ته نه ځي، ښځې د کار نه کوي. که چیرته په دنیا کې یو بل مثال وای، بیا به هغه خواته خلکو مخه اړولی و. او که داسې نه وي او د ملګرو ملتونو دغه مرستې په دې حالت کې بندې شي، فکر نه کوي چې عواقب به یې ډېر خراب وي؟
شیبر صاحب، یو د حکومتونو د رسمیت مسله ده، یو د دولتونو د حکومت مسله ده. د افغانستان نظام په رسمیت نه پیژندل شوی. د افغانستان جغرافیه چې دولت نمیږي، هغه څلور عنصر لري او هغې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، هغه عملا حضور لري. د دې د رسمیت مسله حل ده. دا څوک د نړۍ د جغرافیې نه حس کولی نه شي. دا په رسمیت پیژندل شوی، د دولت په رسمیت پیژندل شوی، او حکومتونه هم غیر رسمي ډول تر 500 د رسمیت مسله حل ده، روابط هم شته. د تاسې د پوښتنې مطابق د افغانستان یا د یوه هیواد خارجي سیاست یا دغه منافع د نور هیوادونو د یعنی مثال راوړل دا صحیح نه ده.
ولې بیا تقاضا کوي د طالبانو حکومت چې نور حکومتونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ خو بیا د همدغه سې چلیشي نه، همدغه سې روان اوسي، همدغه رقم د ادامه ورکي چې نور حکومتونه په رسمیتونه پیژني. د یوه اونۍ مخکې هم له ملګرو ملتونو هم ورته تقاضا کړې وه چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، او غواړي چې ملګرو ملتونه په رسمیت وپیژني. که چیرته ملګرو ملتونه په رسمیت پیژني، فکر نه کوي چې یوه لاره باید راووزي چې د هغه لارې په حساب دواړه خواوې یو بل ته له ځینو حقونو ورتیر شي؟
افغانستان مریخ کې موقعیت نه لري. افغانستان په دې نړۍ، په دې دنیا کې موقعیت لري. دا د افغانستان حق ده چې تلاش وکړي د رسمیت لپاره، او برعکس که چیرې د رسمیت مسله د هر هیواد سره مطرح کیږي یا حل کیږي چې کوششونه روان دي، د هر طرف نه روان دي، دا د طرفه د منافع مسله ده. دا د سنه ده چې افغانستان نیاز لري،
افغانستان نیاز لري، مایار سب افغانستان نیاز لري. په هیڅ هیواد کې دومره بیوزلی نشته لکه په افغانستان کې. منصور صاحب، تاسو نظر کا واخله. منصور صاحب، تاسو فکر کوي، فکر نه کوي که چیرته ملګری ملتونه خپل دفترونه په افغانستان کې وتړي، له افغانان بل مشکلات سره مخامخ شي؟
موږ فکر کوو چې ملګری ملتونه څنګه چې دا غوي منشور معلومي کی، هر منشور چې په 1940 کې نوی طرح وړاندې شو او 1940 کې امضا شو، اکثریت هیوادونه دغه امضا کړی. او د ملګرو ملتونو یعنی د هغو هیوادونو ملتونه چې د دې نهادي اثر بنسټ غړي دي، د هغوی د ارزښتونو لپاره د مبارزې، د هغوی د دفاع، د هغوی د پرمختګونو، سوکاله ژوند، پایدار امن او نورو اړوندو بشري مسایلو لپاره باید کار وکړي او کوي. موږ هیله لرو چې ملګری ملتونه سیاستونه د ولسی او هغه د رښتینو ملتونو د ارزښتونو نه جلا وساتي. هغه فشارونه چې دوی پست حکومت لري هغه ته ادامه ورکولی شي، هغه برابرداد وړي کې چې لري هغه ته ادامه ورکړي، واکه حالات ورو ورو ښه شي. تر اوسه هم کېدای شي په ځینو مسایلو کې پرمختګونه شوي. حکومتونه نه هم زموږ هیله ده که اوسنی حکومت او که پخوانی و، هیله دا وه چې دوی د ملت او د ولس د خدماتو او د هغوی د خدمتګار په توګه ځانګړي او شرعي حکم هم دغه دی چې سید القوم خادم هم یو قوم یا ولس مشر د هغوی خادم وي. دوی د رښتینو خادمانو په توګه د افغانستان په ولس پراخ سوی ولري. هغه د رکود او یا د اقتصادي سقوط مسایل چې دغه مطرح شوي یا خاطر روان دي که هغه په کور دننه وي او که د بهر د توطیو په اساس وي، د هغې د خونسا کولو لپاره باید هڅې وشي. موږ فکر کوو چې یوه ټولنه یا یو هیواد څلور پاخه دیوالونه لري چې اساسات د هغې ټولنې د دفاع او د پرمختګونه تشکیلوي، چې یو ولس کیدای شي، بل خصوصي سکتور، بل حکومت، او بل هم نړیواله ټولنه او نړیواله همکاري. که د دې سترې قلعه یو دیوال هم لرزان وي یا نه وي یا بې ثباته وي او یا ټینګ د نورو دیوالو سره تړلی نه وي، هغه قلعه نه ثبات لرلی شي نه امنیت لرلی شي.
نه دې لسیزې مخکې چې تقریبا په افغانستان کې د یوناما دفتر فعال نه و، د ملګرو ملتونو اکثر دفترونه په پاکستان کې فعال وو. هلته یې په لوړو پیسو کورونه کرایه کړي وو، د سیمې خلکو ته کاری فرصتونه برابر کړي وو، او له هغه ځایه به په افغانستان کې خپل کارونه مخ ته وړل، چې دا د اکثر راپورونو له مخې د پاکستان لپاره یو مهم عایداتي سرچینه وه. اوس داسې اوازې خپرې شوي دي چې ممکن ملګري ملتونه خپل دفترونه پاکستان ته انتقال کړي. که چېرته داسې وشي، فکر نه کوي چې دا به هم د افغانانو لپاره یو منفي اقدام وي؟ لطیفي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
بالکل، دا خو واضح خبره ده چې دوی په هیڅ صورت کې د پهنې نه وتلی نه شي، تنها تغییر د موقعیت کوي. نو د دې دپاره زه فکر کوم چې دا ډیالوګ ته په داسې یو مشترکه ژبه باندې ادامه ورکول پکار دي چې دغه مقاطعه صورت ونه مومي. که دا مقاطعه وشوه، د دې بیا تړل یو ځای کول ډېر مشکل دی. لکه چې تاسو یاد کړه، موږ د دې تجربه لرو چې څو کاله مخکې چې کله یوناما د یونیچا په نامه شروع شو پېښور کې، څو کالونه کارونه یې کول، هماغه کارونه به بیا شروع شي. خو بیا هم دغه کدرونه چې همدا اوس یو تعداد زمینه ورته مساعده ده، کېدای شي دوی ونشي کولی همکاري ورسره وکړي، بیا هم ظرفیتونه بالکل نور هم وطن نه وځي. او په دغه حالاتو کې زه فکر کوم چې د یوې مشترکې ژبې دپاره ضرورت دی، او د دغه ډایالوګ دپاره یو ښه طریقه به دا وي چې دغه فضا د کړکېچن حالت نه ووځي او د یو بل په ژبه باندې. په دې دلته خو دواړه طرفه غواړي چې یو څه ترلاسه کړي.
بله،
دا په داسې یو معقول طریقه باندې چې دوی خپل او حدود مراعات کړي، او خصوصا یو ان چې په دغه اساسه مرحله کې ضرورت لري خپل انسجام ته، خصوصا د بشري برخو کې. سیاسي برخه به موږ پرېږدو، هغوی په ټو دولت، اما بشري برخه کې هغه ناورینونه چې زموږ نظر تیر شو او ادامه لري، د دې مخنیوی به بیا
معنه لطیفی سر. ما یار صاحب، څه فکر کوئ چې دغه راپورونه هم خپاره شوي دي چې ممکن ملګر ملتونه خپل مؤسسې په غیلامه کې هم ویلي دي چې په افغانستان کې بیا هم خپل مرستو ته په یو ډول باندې مهمو مرستو ته دوام ورکوي که چېرته د دوی خبرې ونه منل شوي، لیکن مؤسسې شاید بل ځای ته انتقال کړي، او داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ممکن پاکستان ته انتقال کړي. فکر نه کوي چې دا به هم د افغانانو لپاره شنوي؟ ځکه چې حداقل د دوی دفترونه، د دوی موټرونه، د دوی مصارف او نور چې په افغانستان کې کوي،
په دې شک نشته چې کچېرې دا خدمات د باندې انتقال شي، دلته به یو تعداد خلاګان بخصوص اقتصادي مسائل چې تاسو یادوئ دا باید دا ایجاد کړي. خو مسئله دا چې دا مسائل نسبی دي، ډېر عوامل نور دي، دا باید سنجش شي، سیاسي و مسائل د اجتماعي مسائل کلتوري فرهنګي مسائل
په همدغه برخه کې چې چرته انتقالي شي څه نتیجه به ورکوي. د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې هم په دې برخه کې لرو. دی وایي چې د دوی لپاره دا مهمه نه ده
وتلی ټول په یو معنا دی کدی پاکستان ته انتقال شي نیویارک ته لاړ شي دا مسله مهمه نه ده. مهمه ده چې افغانان ته کریکا د بشریت پر روحیه د بشري حقوقو او د بشریت سره د عاطفي په اساس باندې همکاري لري. نو دا معقوله نه ده چې د یو څو تنو کارمندانو د نه کار په وجه باندې چې هغه هم د مملکت قوانین دي د حکومتي ادارو کې هم همداسې دي تطبیق دي او زموږ د ارزښتونو موضوع ده. په هغه غبرګون کې دوی داسې یو کار کوي او یو تېر ورځ دوی یو خبره دا هم کړې وه په خپل یو اعلامیه کې چې دا د ښځو مثلا کار نه کول دا د دوی د اصولو خلاف دي. نو څه چې د دوی د اصولو خلاف یا هغه دوی غواړي او څه چې د افغانستان د ملت د خلکو د دین خلاف یا د ارزښتونو د شریعت نو هغه بیا څرنګه دلته بیا دوی وغواړي هغه بیا ولې موږ ومنو. نو ښه دا د استعمال ملتونو سازمان د دوی پر اړوند ادارې او دفترونه ټول هغه خپلې مرستې د بشریت په عاطفه وکړي د بشري روحیې په اساس وکړي او له خلکو سره مرستې وکړي له ملت سره وکړي او داسې کله کله سیاسي ستونزې پېښېږي یا کله کله قوانین مخترجه په بېلابېلو ملکونو هېوادونو کې دي. هېوادونه د خپلو منافعو په اساس د خپلو ارزښتونو په اساس قوانین مطرح کوي په قوانینو کې تغیرات راځي نو دا باید دوی ومني. نو ما خپل هدف ته باید متوجه سي نه د جزئي مسایلو ته او بیا هغه باندې داسې غبرګون ته دوی باید اړ نه وي او داسې غبرګون ونهخلي.
د شاغل مجاهد په څرګندونو کې مودا هم واورېدل چې هغه څه چې د دین خلاف وي هغه دوی ته د منلو نه دي. د دینی چارو کارپو او د سیاسي چارو شنونکو صلاح الدین سیدی صاحب د میرمنو د کار مسله بیا هم دلته یاد شول او د دینی اصولو مسله هم ده ستاسو نظر کا وخت
په تاسو سره د طالبانو برخورد د دې مسالې سره تر ډیره حد پورې صادقانه نه ده. کله چې دینی استدلال ختم شي بیا وایي چې دا موقت ده. د اسلام په دین کې خزه په ټولنه کې سهم لري. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اصل کې هم درلودله خزه د شارواله و خزه ډاکټر و خزه په ټولنه کې د خپل توان سره سهم او سهم ورکړی دی. متاسفانه طالبان په دې مورد کې په ښکاره په دې دروغ وایي چې په تاسف سره متاسف چې دا کلمه استعمالوم چې یو واحد استدلال نه لري. کچیرته د امنیت خبرې کچیرته د امادګۍ خبرې په دې ټول افغانستان کې نشي کېدلای چې په یو ناحیه کې اعلان وکړي چې په دغه ناحیه کې شرایط برابر دي او موږ په دې ناحیه کې ورته امکانات ورکو.
متاسفانه دلته یوناما په دفتر کې د ښځینه کارکونکو مسله ده چې د یوناما او د طالبانو ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. کنه دلته دغه کسان چې هلته کار کوي یعنی له دینی ملحوظاتو له مخې آیا فکر نه کوي چې دغه سی ولار هم ممکنه ده که چیرته څه انتقاد لري چې حجاب مراعات کی؟ خدا خلک په حجاب کې کېدې چې هغه دفترونو ته ورشي او یا ممکن کېدې چې دفترونو ورته بیل کې حتی که چیرته دوی له دې سره موافق وي. فکر نه کوي که دغه سی حل لار پیدا کېدې چې دغه اختلافات رامنځته نشي ځکه چې افغانستان ته پرته له څه شکه چې اقتصادي ضربه لوړه ده.
مطمئنا اقتصادي ضربه هغه ته ده چې ډوډۍ نه لري، هغه ته ده چې دوا نه لري، هغې ته ده چې کار نه لري، او هغې چې د برن باندې خبره داسې ده چې د طالبانو فهم د ښځو په هکله دی د اختلاط او د خلوت فرق نشي کولی. څه معنی؟ ټولنه کې کله چې حدیث د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې راځي چې تاسو دوم نظر د اول نظر سره مه فهم کوئ، معنا دا ده چې خزه په ټولنه کې وجود لري او څه ویني. دا چې دلته د اختلاط مخاوني ولشي او که د خلوت، مطمئنا د نامحرم کس سره په خلوت کې اوسېدل د خزه د پاره جایز نشته، اما اختلاط په ټولنه کې په سهم اخستل شته. زه په کلکه په دې باور یم چې نړیواله ټولنه باید خپله وجیبه ادا کړي او د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي په دې خاطر چې دوی د تروریزم سره په اول خط کې قرباني ورکړې ده، دې کې شک نشته. اما په دې بهانه چې طالبان موانع ایجادوي دا د دې دلیل نشي کېدلای چې نړیواله ټولنه د خپل مرستې خطه کې زه په دې
خلال
باندې پوهېږم.
البته سیدی صاحب وبخشي، ورته فرضاً په یمن کې نړیوال مرستې هغه سی ونه شوې له خلکو سره چې جګړې پکې تودې وي، هلته هم یمنیانو مرستو ته ډېر سخت ضرورت درلود. همداراز په ځینو نورو سیمو کې فرضاً په برما کې چې کله د روهینګیا په مسلمانانو باندې د برما پوځیانو ظلمونه کول، له هغو سره هم حتی هغه د کډوالۍ په برخه کې لا کومکونه سم ورسره ونه شو. یعنی داسې نه ده چې نړیوال خامخا مرستې کوي که چېرته دوی ته شرایط برابر وي او که نه وي. را به شم د صدیق، مهرباني.
دا تصور چې د ملل متحد سازمان د حکومت د نورو حکومتونو په سر، دا تصور دقیق خبر نه ده. د ملل متحد میکانیزمونه عمره صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورته ورکوي. په دې کې دا میکانیزم د حرکت د ډیر بتی دی، دا مشکل د سازمان ملل متحد د هغې د اصلاح خبره اوږده خبر ده. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مختلفو بهانو پر بنیاد باندې باید د مرستې ونه درول شي، نور میکانیزمونه شته دي چې ورته ورسیږي، اما په یقین سره طالبان موانع ایجادوي او دا د افغانستان خلک دا حالت نه بخي.
مننه د صدیق منصور صاحب نظر واخله. منصور صاحب، ستاسو نظر، فکر نه کوي چې یو حل لار په کار ده چې ترسو دغه واټن رامنځته نشي؟ یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانان ته زیان رسي. مثلا یو ډیره واضح خبره ده، 40 میلیونه ډالر چې تقریبا هر اونۍ افغانستان ته راځي، او په دې 40 میلیونه ډالر باندې ډیر څه کیږي. حد اقل د افغاني ثبات په ساتل شوی دی، دا هم د یوناما په همکاري باندې افغانستان ته رسي.
بالکل، دا ډیره مهمه او ضرور خبره ده. مخکې اشاره وکړه د افغانستان د اقتصادي رکود نه د سقوط په طرف حرکت د نړیوالو مرستو نه پرته نشي کېدی، او د حکومت همکاریو او شفافیت نه هم پرته ناممکنه ده، او د سکتور او ولس قربانیو نه هم. موږ فکر کوو چې دا یو لوی تصمیم دی چې د افغانستان د ملت په وړاندې نیول کېږي. دا که چیرته صدمه د افغانستان خلکو ته تر ډیره رسیږي، بیا به هیڅکله نه په ملي کچه د زغملو او د معافۍ وړ وي، او نه هم په نړیواله کچه. که موږ او تاسو دغې پرېکړې ته ووینو چې دا په څه اساس شوي، او دا تیر نږدې دوه کاله چې د طالبانو د راتګ نه وروسته کېږي، دغسې موانع وګورو. د ملګرو ملتونو ادارې متاسفانه په ډېره کوچنۍ مسله دومره لویه خبره راپورته کړې. په ننګرهار کې ویل شو چې د ملګرو ملتونو اداره یا یوناما کې د میرمنو په تاج د بندیز په اساس دا پریکړه وشوه. هغه معلومات چې موږ لرو، د ننګرهار یوناما کې په خوا 4-5 میرمنو کار کولو چې وایي له امریکې راغلی وه، او کورې هلته وه، هغه بیرته لاړه، یوه بله هم امریکې ته له دې ځایه لاړه، دوه نورو هم دندې پرېښي، یا به په هېواد کې یا به بهر وي. یوه میرمن وه چې هغې د یوناما د دروازې د تلاشۍ په برخه کې کار کوو، چې کومه میرمنې به کله که مجلس یا پروګرام ته د نورو ادارو هلته تللی، نو دوی به د هغې تلاشي کوله. یوازې دغه میرمن په کور کې نول شوې ده، او په نورو ولایتو کې لا دا تصمیم نه و اعلان شوی. په دې اساس دوی پریکړه وکړه. دلته
البته وبښئ، یوناما وار له واره له هغه وروسته پریکړه ونه کړه، تقریبا یوه اونۍ وروسته اعلام یې خبره کړه.
خبره هم دا ده، یعنی هدف دا ده چې مسله د هغه جلال آباد نه پورته شوی، ننګرهار نه، په کور دننه چې دغه میلیونونو خویندو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې وي، بیا د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، بیا د کار دروازې تړل شوې وي په ځینو ادارو کې. په دې اړه دوی هیڅکله هم دغسې درانه پرېکړه نه وه کړې. نو دلته ده چې یو بام او دو هوا باید نه
وبخشي. منصور صاحب، د قانون له مخې جونې افغانان دي چې مکتب ته ځي کنه، او یوناما هیڅ حیات دومره ډیر افغانستان ته نه درغلي د جونو په مسله کې، لکه د ملګرو ملتونو حیات ته د سرمنشي مرستیال افغانستان ته راغله چې د جونو ستونزې حل شي. یعنی په یغه برخه کې ملګرو ملتونو تر یو حده پورې هڅې کړې دي، اما اوس دوی دا وایي چې د دوی له قانون سره دوی خو نشي کولی چې په امنیت شورا کې نوی قانون وسه کړي، یعنی قانونی اجازه دوی ته نشته. او دلته یو بله خبره هم ده، ملګری ملتونه دا خبره کوي چې که دوی ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې ونه لري، له افغان میرمنو او نجونو سره چې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي دي دوی مرسته نشي کولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز اکبروف وایي دا څرګندونې سره اور
دا د ښځو د حقونو ښکاره نقض دی او پایلې یوازې افغانستان نه اغېزمن کوي. موږ یې نشو منلی، نه په افغانستان او نه هم کوم بل هېواد کې. د ښځو حضور په ټولو کاري برخو کې او افغانستان کې زموږ د کار لپاره ډېر اړین دی.
سیدی صاحب که ستاسو نظر واخلم، دوی چې دې باندې ټینګار کوي، آیا فکر نه کوي چې په دې ډول باندې دا فاصله نشي راسره لنډېدی؟ ځکه چې د طالبانو اعلامیه هم نرمه نه وه او د ملګرو ملتونو څرګندونې هم
مطمئنا داسې چل دی. تاسو خدمت ته وړاندې کوم چې مطمئنا چې موانع ایجادېږي په دې باندې ساده منطق د خبرې سره پوهېږي، د تلاشي په مورد کې، د تماس په مورد کې، د تدیرو نورو مسایلو کې محدودیتونه شته دي. اعتراض د ملل متحد وارد دی، بر علاوه د هغه نه د حقوق بشر وارد دی، دې کې خبره نشته. اما زه په کلکه په دې باور یم چې دغه مرستې چې افغانستان ته رسیږي دا یو ډېر حدود دی. په خوا کې په دغه بهانه باندې مرستې درول دا درسته خبر نه ده. مطمئنا چې طالبان تخلف کوي. اما زه ملل متحد او د تصمیم ګیر سازمانونو ته وایم چې په دغه بهانه باندې مرستې په ټپه درول او کور کې کېنول دا خطا تصمیم دی.
مننه. البته تر اوسه پورې ملګرو ملتونو دا اعلان نه دی کړی چې دوی له افغانستان سره مرستې بندوي، لیکن دا ویره شته. او د ملګرو ملتونو اعلامیه که په تیرو شلو کلونو کې د یوناما اعلامیو ته وګورو، تر دې سخته اعلامیه تر اوسه پورې نه وه ورکړې. او مخکې لکه څرنګه چې منصور صاحب د نجونو مسلې ته اشاره وکړه، په هغه مورد کې هم د یوناما اعلامیه دومره سخته نه وه. مایار صاحب که ستاسو نظر واخلم، لکه څرنګه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز اکبروف کوویل که دوی وایي چې که چېرته ښځینه کارکوونکي ونه لري په افغانستان کې، دوی له میرمنو او له هغو کونډو سره مرستې نشي کولی چې په افغانستان کې محتاج دي.
لومړی بسته دی چې نړیوال قوانین یا بخصوص د سازمان ملل کوم قوانین چې دي، د نړۍ د ادیانو د اصول او اساسات مطابق جوړ شوي. افغانستان یو اسلامي هېواد ده.
ستاسو مطلب څه شی دی؟ مطلب څه شی دی؟ یعنی د کوم دین په اساس جوړ شوی دی ملګرو ملتونو قوانین؟
د نړۍ ټول ادیان چې دي د احترام په فضا کې دا جوړ شوی، حتی د منبع په صفت د دین استفاده شوی. د اسلام دین د نړۍ یو لوی دین دی او دغه جغرافیه کې چې کله دوی فعالیت کوي دا یو اسلامي هېواد دی. د ارزښونو ته به احترام کوي. مجاهد صاحب مخکې دې مسلې ته اشاره وکړه او هغه مسال مخکې دغه ما مطرح
کړ. نو بیا دا دومره اسلامي ملکونه، نو بیا دومره اسلامي هېوادونه چې له ملګرو ملتونو سره همکاري کوي، هغه ولې کوي؟ آیا هغه ترموش بیکار مسلمانان دي؟
د هغوی طرز برداشت، عرف او دین ته موږ احترام لرو. دلته یوه جغرافیه ده او دلته کوم عوامل چې مخکې مجاهد صاحب یاد کړل، چې د ارزشي، کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی سیاسي مسایل.
نو بیا دلته خو بله خبره و مایر صاحب نو بیا ولې سفارت غواړو له نورو پردیو هیوادونو؟ خو هغوی خو هیڅ ارزښتونه له افغانانو سره په هغه کې نه دي، هماهنګ نه دي.
د سفارت یا د رسمیت مسله د ارزښتونو د اختلاف سره ربط نه لري.
یو چا سره نه
ډیپلوماتیک رابطه ولري، دا حقوقي مسله
نه. لا اسرائیل سره نه. اسرائیل شو مثالم ورکو، ډیر شو مثالم ورکو. مثلا اسلامي هیوادونه له اسرائیل سره اکثریت روابط نه پالي، اما له نورو هیوادونو سره پالي. ځکه البته سیاست دی، یعنی له نورو نورې نړۍ سره که چېرته روابط ونه لرو، لکه دا سره هم روان یو، آیا فکر کوي زموږ په سمه خوا روان یو؟ مایر صاحب، یعنی که چېرته تاسو په کابل کې اسي او د طالبانو له دریځه دفاع کوي، یعنی دلته حل لاره په کار ده. دریځ خبره نه ده چې څوک د طالب له دریځه دفاع کوي کنه، دلته د افغانانو خبره ده. یعنی هغه کونډې، رنډې، یتیمان چې د ملګرو ملتونو مرستې ترلاسه کوي، هغه 40 میلیون ډالر چې افغانستان ته راځي، د په دې کابل کې ځینې پروژې شروع شوي دي او دا وړې وړې پروژې خو په مخو پیسو باندې مخ ته ځي. که چېرته خدای مکړه دا ودرې شي او په خپل خبره ټینګار کوي، سي ارزښتونه کوم ارزښتونه
په دې شک نشته. د حمایت یا د مخالفت چې کوم استدلال مونږ کوو، دا باید د منطق په په فضا کې وي، د سیاسي منطق په فضا کې وي، په دې کې یوه سیاسي تقوا وي. یعنی دا یک طرفه باید نه وي چې موږ په هر حال توجیه وکړو خپل ښه او بد اعمال ته. او د روابط مسله دا د انسان مسلمان او د افغان په صفت د منافع مطابق د هر هیواد سره اسلامي او کفري د دې سره رابطه دا مسلم حق ده د منافع مطابق. او بل مسله دا چې کله د افغانستان ډیپلوماسي دستگاه یا رهبری چې کوم تصمیم نیول کیږي تر ننه پورې نتیجه د اکثریت موارد منفی ده، او بخې مثبت ده. چې کله دا مسله مثبت دي
مثلا تاسو عمومي حکم وکړو، ما یې سپ تاسو عمومي حکم وکړو، دغه دوه کاله سنجونې مکتب ته نه ځي، تاسو د یو تعلیم یافته انسان په صفت باندې د دې نتیجه څه وینئ؟ آیا افغانانو ګټه کړې ده که تاوان؟
مثبت او منفی اباد
تاسو عمومي وې ټول مثبت خبره داده سي. مثبت طبي خبره ده سي، په هر کار کې مثبت او منفی اړخ دواړه شته. د یونان د فیلسوفانو خبره ده چې مثبت او منفی اړخونه شته، لیکن ځینې کارونه یو مخ منفی دي. همدغه مجاهد ازادي راډیو ته زما سره په همدغه پروګرام کې وویل و که دا سبا واک زما په لاس کې وي ما مکتبونه خلاصول. څنګه تاسو وایئ چې دوی ټول اعمال مثبت دي؟ دا خو مثبت نه ده. یو افغان چې مکتب ته نه ځي دا مثبت نه ده. یو 400 افغانان چې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او دوی په ډالر باندې معاش اخلي او 400 کورونو ته ډوډۍ ورکوي، دا خو مثبت کار نه ده. سیدی صاحب ستاسو نظر تاسو
بخنه غواړم. خبره داسې ده، زه متاسف یم د داسې سطح د بحث نه په دغه اسلام چې جناب یو د خلک تاکید کوي چې موږ په باندې پویږو، کله د اخلاق شي، کله د عادتو شي، کله د اسلام شي. دغه اسلام کې موږ مدرسه لوستې ده، عادي تحصیلات لرو، ماستری لرو، ډاکټری لرو، تنا ډاکټر سعیدی نه ده، نور هم پویږي په اسلام باندې. هغه دیدګاه، هغه روایت چې د اسلام نه دی لري، دا د په دې باندې مبارکي دا د دې مشروعیت دی واخلي د ټولنې نه، بیا د اول سم نه دی وتړي، کاملا ورقې دی ورته واچي او په کور کې کړي. اما د مشروع نه دی د اسلام منابع قران کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. په قران کریم کې اوت العلم درجات لا یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون بسم الله الرحمن الرحیم. او په صدر اسلام کې چې حدیث د پیغمبر شي، تجربه د علما او صحابه دا تمام اجازه ورکي، او دا تمام څوک نه پیږي، و پند سي وادونه نه پیږي. ډاکټر سعیدی چې په اسلامیات او حقوقو کې په حقوق باندې دوال کې ډاکټر لري، په دې باندې نه پیږي. یو څوک به سواد پیږي په اسلام باندې او هغه باندې عمل شي او ملت دروغان ونی ورشي. دا ډیر تعصب خبر ده، دا تعصب خبر ده، او دا غیر اسلامي، غیر اخلاقي.
مننه سیدی صاحب. لطیفی صاحب قصاصو نظر واخله، یعنی دی ترا شو چې حل لار به څه وي؟ یعنی که چېرته ملګر ملتونه بیا هم په خپل دریز باندې ټینګار کوي، طالبان په خپل دریز باندې ټینګار کوي، د دواړو اعلامیې چې ورته ګوري د افغانانو په ګټه نه دي، څرنګه لطیفی صاحب ستاسو نظر واخله؟
زما په اند زه چې وایم چې د بشري کومکونو اوس روان دي د ملل متحد، خصوصا د یونامه او دیو لخوا هماهنګ کیږي، چې دا باید هیڅکله سیاسي نشي. دا موضوع ډیره مهمه ده، خصوصا د افغانستان په حالاتو کې چې څلور لسیزه جنگ چاته پریښی. او بل خبره دا ده چې په دې ټوپوږو چې افغانان ټول په سیاست کې نه دي، اما ټول د سیاست قرباني دي. دا څلويخ کالو کې پینځه کالو کې پدې پیږو. نو په دغه حالاتو کې چې طرفین یو خواته موجوده نظام د افغانستان کې د بل خوانه ملل متحد ده، دوی دواړه د خپلو سیاسي امتیازاتو لپاره په ډغرو کې دي، د غوی خپل سیاسي مسایل ځان ته دي. اما را شو دې ته کڅو وړي چې عملا په دغه برخه کې یو حل یار پیدا کی. زه خپل د دې عیني شاهد یم، ان ملل متحد کې موږ په 2000 کال کې په هغه وخت کې موږ دغه حالت تر رامنځته شو د دفترونو په اړه. نو موږ دغه ملل متحد داسې فیصله وکړي چې خپل کارمندان به د محرم سره دفتر ته غوښتل، یو موقته طریقه و، داسې نه چې دا به دایمي. یعنی دا په مراتبو بهتر به وي نسبت دې ته چې نقل مکان وشي د دفاترو کې بیرون لاړ شي. یا مثلا د جنکو د تعلیم په اړه چې وه مکاتبو ته نه تلل، اما مدرسو ته یو چېرته د تعلیم لیاره موقتي پیدا شوې وه. نو موږ دا وایو چې که موږ وغواړو د حل لاره پیدا کړو، د یو بل په ژبه کوشش وکړو چې مسایل مطرح کړو او یو بل ته اخطار ورکولو ته په نتیجه نه رسیږو، نو ملل متحد په دغه موضوع کې لږ ته محتاطانه قدم وچت کړي او خپل پخوانیو تجربو نه ګټه واخلي.
خو لطیفي صاحب، یعنی ملګرو ملتونو سره دلته یو شی بیخي واضح دی، احتیاج افغانان دي. د خیرات پیسې افغانان اخلي، یا د مرستو نوم به ورکو پیسې افغانان اخلي. نو کله چې یو څوک له چا سره مرسته کوي، طبیعي خبره ده چې اول خو به هماغه خپله ژبه نرموي، یعنی واضح خبره ده. بیا به د قناعت بخښونکی یو څه ورته وایي، لکه څرنګه فرضاً دا اوس چې تاسو توضیح کړه چې څه باندې شل کاله مخکې ستونزه را پیدا شوله، نو د یوه حل لارې له لارې پیدا کېږي. البته ځینې هر څه شروع شوي دي د افغانستان لپاره، د یوناما، البته د یوناما استازی روزا او تنبایو وه په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر سره کتلي دي. خو البته د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا خبره نه ده کړې چې په دې لیدنه کتنه کې د یوناما د ماموریت په باره کې خبرې شوې دي. ځینې نور مسایل یاد کړي دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د دفتر د دفترونو غم وخوري او په دې برخه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. معیار صاحب، څه فکر کوي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
مسله غواړم تصحیح کړم. هغه دا مسله چې په سیاسي تحلیلونو او بحثونو کې د مطلقیت مسله د اکاډمیک بودن د موضوع سوال لاندې راولي. دا مسله نسبي مطرح کېږي، یعنی که چېرې موږ د امارت اسلامي کوم تصامیم ونیسو، ووینو اکثریت تصامیمو کې دوی ښه عمل کړی. د بنامه ملت باید د خپل نظام د منافع نه چې دوی تعریف کوي باید حمایت وسي. بله مسله د خیرات او د کومکونو ده. د خیرات مسله مطرح نه ده، نړۍ موږ ته خیرات نه راکوي. دا هغه مرستې دي چې د افغانستان په نامه ټولې شوي، د حق دی
نه د افغانستان له خاطر ټول شتي، خو د افغانانو لپاره چې مرستې کوي، خو طبیعي خبره ده چې یو ډول ورته وایي چې بشري مرستې، ورته وایي چې افغانان در به درې دي، خاورې په سر دي.
بالکل، یعنې دا یعنې د افغانانو حق ده. تاسو ماته اجازه راکړئ، د افغانانو حق ده، د باید افغانان ته ورسیږي په هغه طریقه ورسیږي، نه په کومه طریقه چې توزیږي. دا فاجعه ده چې د سلو ډالرو یو شخص ته باید توزیع شي. ما بل ورځ دغه موضوع نیجه نه وکتله، ما چې محاسبه وکړه چې کوم امکانات یو افغان ته چې دغه شرف د سوال لاندې راځي، یعنی په ډېر بې احترامي شکل پښتو هغه غیر منتظر وي، د 2000 تر 2500 دغه ټول قیمت ده. یعنی حال دا چې کچېر هغه اصلي هغه چې ما وکړه هغه ولې تر سل ډالر باید دوی ته ورسیږي. دا یو طریقه، یعنی په کوم طریقه چې دا توزیع کیږي چې
دوی نو دلته اوس دلته دا
انتخابي
نه، یعنی په ځای د دې دا تاسو مهمه مسله یاد کړه، په ځای د دې سره ملګرو ملتونو سره په دې خبري وکوسي دغه کوم مرسته ستاسو کوي، دا باید شرافتمندانه توزیع شي، دا باید خلکو ته په عادلانه ډول ورسي. په دې برخه کې بحث سره کوسي، پروا نه لرو چې تاسو خپل دفترونه افغانستان باسي، آیا دا حل لاره؟
زویم دغه عوامل چې زه یادوم چې په کومه طریقه توزیع کیږي، نه کیفیت، کمیت د سوال راځي، به اعتمادي د حکومت دولت د سوال راځي، د بازار کوم شرخص شده هغه خرابیږي، گدایګری او فقر ترویج کیږي. فقر
خو په همدې باید خبري وشي، خو په همدې باید خبري وشي، کنه
مسائل
په همدې خبري نه کیږي. یعنی کاش کې په همدې برخه کې وي اعلامیه هم دغه طالبانو خبره کړې وایسي، دا پیسې باید په شرافتمندانه ډول باندې تقسیم شي. یعنی کاش کې په دې ډول باندې اعلامیه خبره شوې ولې چې هغه چا ویلو چې دغه د افغانانو دغه مشکل هم په دې شکل ده. یو بل هڅه هم روانه ده، البته د ملګرو ملتونو په ارتباط که څه هم په راپورونو کې ښکاره نه دی ویل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست د ملګرو ملتونو تر اعلامیې وروسته د قطر، متحده عربي امارات او ترکیه سفر پیل کړی دی، او یوه هفته به په سیمه کې دغه هیوادونو له استازو سره وګوري. غالبا په قطر کې به د طالبانو له استازو سره هم وګوري، او کېدای شي چې هغوی ته قناعت حاصل شي چې د ملګرو ملتونو سره دغه کشمکش مخه ونیول شي. څرنګه صدیق منصور، تاسو دې ته هیله من یاست چې دغه هڅې به ګټه وکړي او نتیجه به ورکړي؟
موږ فکر نه کوو چې په دومره وړه کچه یو څوک دې سفر وکړي او هغه دې دومره سرد دی چې مسایل به کوچنی وي مګر لوی مطرح شوي، دې ته د حل لارې پیدا کړی شي. دغه موضوع د اماراتی مشرانو د یا مسرته بل ادرس خبره شوی په قطر کې داسې قوي څوک نه دی ناست لکه دلته چې په کابینه یا ریاست الوزرا په کچه ناست وي. زه فکر کوم چې دوی هم د بهرنیو چارو وزارت هم د دې موضوع د حل نه اوږه خالی کړي او خپل صلاحیت یې نه دی بللی او په کابل کې ناست د ریاست الوزرا په کرسۍ هم ښاغلی رئیس او هم درې مرستیالان ممکن د دې موضوع له حل او فصله عاجز پاتې وي او عاجز وي. اصلي تصمیم په قندار کې دی چې له هغې باید په دې اړه خبره وشي او هغې مشرتابه هم تاسې پخوا اورېدلي وه چې په یوه بیانیه کې ویلي وه چې موږ د دغسې تحمیلي موضوعاتو یا په ځان د تحمیلي شرایطو منونکي نه یو، هیڅ ضرورت ورسره نه لرو او د تعامل نه کوو ورسره. موږ فکر کوو چې دې مسایلو ته باید د بنیادی ارزښتونو په اساساتو نظر وشي او د افغانستان د خلکو عقیدتي، اخلاقي، علمي، فرهنګي او پرمختیايي او بشري ارزښتونه باید په نظر کې ونیول شي او د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو په اساس چې کم تصمیمونه نیول کېږي هغه باید کره او دقیق وي. شرایط شته که چیرې کامل بندیز باندې حکم کېږي، زه فکر کوم چې دا حل لاره نه ده او شرعن هم دا اصولي خبره نه ده. د میرمنو د کار په اړه که موږ او تاسو د صدر اسلام د وخت د امهات المؤمنین سیرت ته ووینو، که پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو سیرت ته نظر وکړو، د قرآن عظیم الشان سورتونو او پراخو آیاتونو ته نظر وکړو، که د نبوي احادیثو ته، د میرمنو د کار او زیار، د میرمنو پرمختګونو، د میرمنو د علم او تعلیم او تحصیل په مسایلو کې ډیر څه پیدا کېدای شي چې هغه د مکس ور دي، په هغې باندې عمل شرط دی، مګر هغه شرایط چې ورته ضرور دي، که هغه د حجاب مسله ده، که هغه د ځانګړي ځای مسله ده، که هغه امنیتي مسایل دي، که هغه لوجستیکي مسایل دي، دا د حکومتونو او د مسؤلینو مکلفیتونه او مسؤلیتونه دي چې هغه شرایط باید مساعد کړي او آماده کړي او ټولنه د پرمختګونو د رڼا او
منصور صاحب دلته د شرایطو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، دا موضوع به له معیار صاحب سره شریکه کړم. معیار صاحب، که آیا فکر کوي چې له ملګرو ملتونو سره ستونزه د اسلامي اصولو په بنیاد باندې دا تصمیم نیول شوی دی؟
د افغانستان لپاره د ټولو نه غټه ارزښت چې افغانستان اکثریت په دې مورد قرباني ورکړې، د موږ دیني ارزښتونه دي.
که دا د دې حساب باندې نیول شوي وي، نو د 2022 کال د اګست له 15 را وروسته ولې په پیل کې نه ونیول شوي چې ملګرو ملتو کې خو هغه وخت هم خلکو کار کوو؟
خب کوم هیوادونه یا کوم نظامونه در کل چې کوم تصامیم نیسي هغه خپل اولویتونه لري. موږ د اوسني شرایط په اړه خبرې کوو.
نه، یعنی ما مطلب دا ده، یعنی که چیرته اسلامي اساساتو باندې دا تصمیم نیول شوی چې ملګرو ملتونو کې د میرمنې کار نه کوي، نو د 2022 د اګست له 15 را وروسته فرضاً درې څلور ورځې بله حکومت دوونه دریونه حکومت کابینه نه وټاکلې، له هغه وروسته خو باید دا تصمیم نیول شوی وای. نو دلته خو دا صدر اسلام نه دی چې رو رو اسلام تطبیقی، اسلام خوشته
ګوره دغه د مسایلو د ګرموالي او د سردوالي مسله مختلف ابعاد لري، مختلف عوامل لري. د اعلامیه او قطعنامو کې اکثر ټول جزئیات سره نه راځي، دا مسایل ټول یو ځای کېږي، د دې باندې فیصله یو تصمیم نیول کېږي او دا ګرمي او سردی دایمي نه وي. زه په دې مطمئن یم چې دا یو وقتی مسله ده، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل مسله، چې عوامل موږ تاسو ټول دغه دوه کاله په دې باندې لګیا یو، دا عوامل مشخص دي. د دې لپاره د حل لپاره کار روان دی. دا موضوع به ځکه چې دا د دواړو طرفو د نفع مسله ده، دا مسله به حل کیږي او دا به ډیر موقتی وي. د ښځو د کار مسله په دې باندې اوس څه بس وکړو چې شریعت د نگاره ده، شریعت د نگاره واضح دي، تحصیل مسله شریعت د نگاره واضح ده، خو شرایط او فضا باید ورته برابر شي، دا مسله حل کیږي.
پر ابتدا کې اول نظام کوم وګورو چې ټول نړۍ دلته حضور درلود کوم کارونه طالبان په دوه میاشتو کې وکړ هغه په درې کالو کې ونه کړ خو د زمان مسله دلته باید احترام وشي
البته دا زمان دسته چې
په بل برنامه کې بیا دې باندې خبرې کوو دغه مسله په مغه شکل چې دواړو طرفو منافع پکې تامین وي دا مسله حل کیږي دا مسله دایمي نه پاتې کیږي
خو دسته چې افغانان څه شي بیره ولیدې ما یاسب تاسو چې د طالبانو له دریځه دفاع کوي او دا خبره کوي دا خلکو ته د ډاډ سبب ګرځي لیکن خبره پدې کې ده چې د طالبان په یو بل شي کې هغه شوی دی یعنی به اعتبار شوی دی د افغانانو لپاره لکه د نجونو تعلیم په خبره کې په ځای دی چې په یو ونه کې پریکړه وکړي په دوه ونه کې په درې ونه کې خبره کال او خبره کالونو ته ورسیده او خبره په ځای دی چې نرم شي د پانتون والے هم پسې بند کړي هغه د دې بایس کې چې کله دوی بل تصمیم نیسي اخه د نړیوال په دې باندې بیا باور کوي اعتماد کوي په ځای د دې چې نړیوال سره ورس پر د دوی روابط نږدې شي چې د دوی حکومت پر رسمیت پیژنې له دوی سره مرستي وشي د افغانانو مشکلات حل شي دا فاصله نور هم ورس پر ورس پسې زیاتی شي لکه دا څنګه ستاسو وایسته چې دا مسله به موقتی خدای دې وکړي هم د سیوی تر کله پورې به افغانان جوړی شي د سیاستوالو له د پریکړو په اساس باندې
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
سیدی صاحب ستاسو نظر ته واخلم خبرونه راغونډو په
خبرې
بله
تمام امارت اسلامي ته چیلنج ورکوم چې دا شرایط چې په تمام افغانستان کې نه دي برابر په یو ناحیه کې خو برابر دي که کذب نه ده که منافقت نه ده په یو ولسوالۍ کې خو برابر دي په یو ولسوالۍ کې د دې شروع کې چې دغه ولسوالۍ کې موږ شرایط برابر کړل برابر دي امنیت شته ده لباس شته ده امکانات شته ده مکتب جوړه ده په دا یو ولسوالۍ کې خو کوي یو د دې سوال جواب غواړم یو دومره خبره بل روایت شته ده تحلیلی خبرې دي چې شلو کلو کې پاکستان استابلیشمنت د نړیوالو مرستو تر لاسه کړلې او د هغه نه حدود افغانانو ته ورک اوس ورته بیا ورختا دي چې دا امکانات څنګه بیرته د پاکستان پر لاس کې ورکی چې بیا کوم حدود افغانانو ته ورکی د اتهام د پاره دا یو دا ځواکونه دي په داخله د افغانستان کې چې بیرته د پاکستان د پاره زمينه برابرې چې کومه کونه لار شي الته بیا دغه ځنه کوم حدود دل ترې شي
دا
د افغانستان خلکو ته
مننه سید صاحب
جفاده د منلو وړ نه دي
مننه سید
صاحب دا سوال چې شرایط په یو ول سوالي کې خوشته دي که منافقت نشته
مننه شریک منصور صاحب تاسو نظر کا پلان دوه خپل وخت ډیر کم دی چې څه باید وشي چې ستونزې لمن سره لري
زه همیشه وایم چې په اسلام کې اوباما او دوحوا نشته ک د کابل د خاروالې ګر چاپیرا یا د کابل او ټول ولایت پر واټونو د نانوایانو او ریسټورانټونو مخې ته میرمنو ته د کار او د نفقې ګټلو او د سوال کولو شرایط مساعد دي او زمينه سازي شته نو په خوانځیو کې په مسؤول او محفوظ او په شریعت برابر وو دفترونو کې سوداګریزو مرکزونو کې چې هلته په عقیدتي او شرعي مسایلو امکانات برابر وي هم باید شرایط سمتو شي او کنه وی نو بیا د فقر لمنې د کابل د خاروالۍ د ارګ د قندار او نورو مشرانو د کورونو ګرځاپیرا نانوایانو د مخینه هم د میرمنو لخرې ټول شي چې د شپې تر ناوخته تل سوال کوي او
پام دې هله چې دا ټول شي ما یار سب قصاص نظر واخلم په لاندو باندې څه باید وشي چې حل لار پیدا شي
نقطه ده سده چې کله موږ د نظام نه حمایت کوو د پدې معنا چې موږ دغه مسائل بین المللي داخلي او د ټول مسائل موږ نظر کوي نیولې دي په احساسات باندې تصامیم نه نیسو
حل لار ترازو
حل لار باندې خبرې
وخت په خلاصې
ده دا خبر به ته چې موږ بله چې موږ د دې نظام بدیل نه لرو یګانه لار چې
په نه سوال دا نه دي ما یار صاحب زما سوال دا نه دی چې دا نظام شته او کبد سوال دا دی چې حل لار څه شته چې ملګرو ملتونو سره د افغانانو مشکل را پیدا نشي
د افغانستان د ملي ګټو مطابق د رهبری تصامیم ته باید احترام وشي هغه دا چې موږ په رهبری کې متقی کسان لرو، معاملګر کسان لرو، نه لرو په پالیسی کې فساد وجود نه لري، اعتماد وشي او د دوی نه حمایت وشي، دوی چې څه کوي هغه صحیح ده.
یعنی دا دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي دا منې خپل خور لور لري بایار صاحب چې مکتب ته ځي خپل خور لور لري
بالکل اوزادی تحصیل اوزادی تحصیل طرفدار
خلش تر لږ همدغه خبر
امارات اسلامي 15% خلک د دې طرفدار دي.
نو ولې نه عملي کوي بس په همدې هیله چې همدا خبره په ځای شي نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ټولو مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون وکړو. تر بلې خپرونې مو زحمت چې پر خدای سپارم.
ma poha